ډیوا د نننۍ ورځې خبری خبرونې اهم موضوعات. د اسرایلی ځواکونو د حماس جنگیالو ترمنځ نن د ګل په ورځ د غزا پټۍ په جنوبي برخه خان یونس او شاوخوا سیمو نه علاوه په شمال کې په غزا ښار کې هم جګړه روانه وه. اخوا د لبنان سره لګیدلې د اسرایل په پوله باندې پرونی تاوتریخواله پس د هغې زیات شو چې حزب الله ډلې په اسرایلی پوزیشنونو بارودی ډرونز او میزایلونه وویشتل او اسرایل په جواب کې د جنوبي لبنان یو شمېر کلي په هدف کړل. د امریکا د خارجه چارو د اعلی چارواکو د پاکستان د سفر نه پس د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال آصف منیر د امریکې په سفر دی. سیړونکي وایي په موجوده وخت کې د افغان کډوالو د وستلو نه علاوه هم په ډیرو اهمو معاملو امریکا د پاکستان مرستې غواړي. په قطر کې د دسمبر لسمې نه د هغې زده کړې د ټولو دپاره پرمختګ دی. د موضوع لاندې د افغان جنکو او ښځو د زده کړو په اړه یو عالمي کانفرنس شروع شوی. په دغه کانفرنس کې یو ان ستر مشران د قطر او پخوانی افغان حکومتي چارواکو نه علاوه د مدني ټولنې فعالین هم برخه اخلي خو په افغانستان واکمنه طالبان پکې نشته. او بلوچ قامپالا ګوندونه وایي په بلوچستان کې وسوم د انساني حقوقو سرغړونه کیږي او ملکی امنیتی ادارې د بلوچانو په بيدرکه کولو وجنو کې لاس لري. حکومتي چارواکي دا تورونه ردی او وایي چې د پاکستان پر ضد قوتونه داسې پروپاګاندا کوي چې د ملک بدنامۍ سبب ګرځي. د دې نه علاوه نور اهم موضوعات هم په خبرونه کې موږ سره شته، موږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګرانو کتونکو، د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی و. ما تاسو د خبرونه اهم موضوعات واوریدل. د دینه علاوه هم د نن د ورځې په دې خبرونه کې موږ سره یو شمیر نور اهم موضوعات هم شته. د خلاول د نن د ورځې د ټولو اهم موضوع او هغه د اسرائیل د ځواکونو او د حماس د وسلوالو ترمنځ چې کم جنگ دی هغه وس هم روان دی. د غزا پټۍ په جنوبي برخه خان یونس کې هم نن درنا سخته جګړه شوې ده. او د دینه علاوه په شمال کې هم په غزا خار کې جګړه روانه ده. د لبنان سره په پوله باندې هم د اسرائیل د فوزونو او د لبنان د حزب الله د ډلې ترمنځ نښتی شوې دي. په دې حواله سره به تفصیل اخلو. موږ سره په سټوډیوز کې پیر زبیر شاه سي په دې وخت کې موجود دي. هغه نه په خیر راغلی پیر سي.
په خیر.
پیر سي، دغه جګړه دو میاشتو نه زیات وخت او شو کنه نه هم ګوري نو په شمالي غزا خار کې روانه ده. خان یونس کې سخته جګړه روانه ده. هر سره هلته لبنان سره هم په پوله باندې حزب الله او د اسرایلی فوزونو ترمنځ نښتی شوې دي. آینده څه ګوري دغه جګړه چې کومه دزبندي لګه شانت شي او دا غینه پس لګي تم وی چې لګ وقفه نور راتلی شي.
جی وقفه خو اوس دی بالکل تمشته او کوم ګورو نو ډیر زیات کوششونه روان دي چې دزبندي وشي. ولې چې یو ان کتا سو ګوري او مشره بل ورځ غونډه راغوختي او سپیشلی دی باندې خپل اختیارات خپل اختیار استعمال کړ او وی ویل چې غونډه راغواړو خو هغه بیا امریکا ویټو کړه او بیا سباله بیا یو غونډه روانه ده. په دې ټیم دی الته یو ان چکم یو ډیلیګیشن دی الته د مصر رفح دی بارډر ته تللی دی. الته دوی ګوري چې څه صورتحال دی. د نه علاوه کو ګورو نو د یورپین یونین کې لکه او وی جرمنی اټلی او انګلند دی هغه ته ویلی دی یورپین یونین چې کوم مشر دی هغه ته دا ویلی چې حماس باندې نور بندیزونه ولګي. نو یو قسم جنگم څنګه تاسو ته شوه د خان یونس کډر جنگ دی. الته اسرائیل دا وایي چې الته د حماس چې کوم دی غزا مشر دی یحیی سروان هغه الته وسیږي. نو الته دوی الته عملیات کوي. نو جنگ خو ما په خیال داسې نخکاری ولې چې اسرائیل هم دا وایي چې کله پورې مونږ د حماس اغه عسکري قوت د حماس اغه سیاسي چې کوم لیدرشپ دی اغه مونږ ختم کړي چې دی بیا حمله نشي کولی او دی قابل نه چې دی په غزا باندې بیا رولو کی یا وی باندې تنظیم دی په لاس کې وي. او دغه سي حماس هم دا وایي چې اسرائیل بالکل وجود نه تسلیم وي او بیا کسان چې کوم لري غمال کسان دی هغه هم سره دی. نو په دې ټیم ماته دا سرکاري چې جگ بندې صدا سه افغانستان خو یره شتا ولې چې اسرائیل هم دا کوشش کوي چې زر تر زر دا جنگ ختم کړي چې سمره موږ دیږي. نو هغه چې کوم دې په دې باندې فشار هم زیاتېږي او چې کوم هغه خلک دې په اسرائیل کې دن نه ویم دا وایي چې تاسو په ډیپلوماسي تر په حل کوي او دا جنگ ختم کوي.
فشار په دې وخت کې تاسو سونه ګوري چې په اسرائیل باندې سونه فشار د کاغه امریکا ده، امریکا خو سره ولاړه ده، خو او که نور ملکونه دي د هغه له طرفه اسرائیل باندې په دې وخت کې دومره فشار شته چې هغه بیا یو د ځبندی تک هغه پارزي توګي او که مستقلی توګه آماده شي.
جی فشار خو ډیر زیات دی، په فشار کو ګورنه یو قسم اسرائیل او په یو ان په یو بل سره په کلش کې دي، چې کله د یو ان سیکرټری جنرال د آرټیکل 99 او کارولو نو اسرائیل چې کوم فارن منیسټر دی هغه هغه کنډم کو هغه خوخینه و داسې ولې چې هغه وای هغه دریز داده اسرائیل او سره د امریکای امریکم چې بل ورځ په فرایډي ته داسې ویټو کو نو دریز دا او چې کفرس کوم بلانکټ سیس فایر وکړو بس تر اور سیس فایر نو هغه حماس ته پګټوي، حماس بیا ری گروپ شي، حماس بیا په دې کنټرول کې شي او حماس بیا د کابل شي چې هغه نور حمله وکړي نو چې کوم هغه ډیر په چې کوم داسې لانګ ټرم پیس ته هغه پاره به د خطرناکي خور سره سره کې بیا موږ د یو ان او یو ان دا وایي چې 2 میلیونه خلکو نه کې 1.9 یو اشاریه نه میلیونه خلک الریډي ډیسپلیس شوی دی او غوی روان دي د رفح ته په دې جنوب ته نو التم عملیات شروع دي خان یونس کې او چې الته سر روان دي نو الته هم حالات ډیر خراب دي د اوسیدونکو نه دي نو الته انفیکشنز دي بيماریاں نه کیږي نو یو قسم فشار پر ډیر دی امریکای باندې فشار دی دل نه پر بایدن اډمنستریشن باندې او کتا سو ګوري سی ان ان کې انټونی بلینکن چې خبره وکړه نو هغه هم د کوی چې اسرائیل ته یو قسم بیا یو زلو چې اسرائیل هغه څنګه کوي لګیا دي چې کوم په کار دي چې سیویلین عام خلکو وژنه چې کوم دي هغه بند کی نو فشار پښته په مختلف لیول باندې هم په دک به اسرائیل واړیم او دا به دوی کوشش وکړي دا جنگ زر تر زره یو خپل منطقي انجام ته ورسوي، ادروایز دا فشار په زیاتېږي او د اسرائیل چې کوم ایمیج دی هغه خرابېږي ورسره په امریکا په دنه سیاست کې هم ډېر غټ رول دی. موږ وینو چې بایدن ریټینګز دی هغه کم شوی دی، هغه ینګ امریکنز بیا مسلمانانو دی عرب چې کوم دلته کمیونټیز دی هغوی منځ کې بیا اوورآل عرب الایس چې کوم د هیوادونه دي هغوی سره تعلق نو دا په هغه هم بیا امریکا په اسرائیل فشار اچوي. په اسرائیل فشار ډېر دی خو اسرائیل دا غنی چې حماس ختمول ضروری دی او په دې باندې دوی ډېر کلک ولاړ دي.
صحیح ډېر مننه کوم پیر صاحب تاسو
ډېر مننه.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. تاسو ته واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه د دیوا دغه خبری خبرونه کتلی شئ. د دیوا په فیسبوک، یوټیوب، ویب سټ باندې هم دغه خبرونه تاسو بیا بیا کتلی شئ او خپل رائے هم مونږ ته را لګلی شئ. س نظر لري د دیوا د پروګرامونو په حواله سره تاسو د دیوا په فیسبوک کمنټ سیکشن کې، یوټیوب کمنټ سیکشن کې، انستګرام باندې او په ایکس باندې هم تاسو مونږه د خپل خوخي نه خبرولی شئ. راځو په پروګرام کې یو بل اهم موضوع اړه تا چې پاغي باندې به تاسو ته ریپورت وړاندې کوو چې د امریکای د خارجه محکمې د اعلی چارواکو د پاکستان د سفر نه پس د پاکستان د فوز مشر جنرال آسیم منیر د امریکای په سفر دی او سیړون کې وایي چې په موجوده وخت کې د افغان کډوالو د بستلونو علاوه په ډیرو اهمو معاملو امریکا د پاکستان مرستې غواړي. نور تفصیل په دې خبريال اورنګزیب خان په دې ریپورت کې راکړي.
د پوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر د بیان تر مخه امریکای ته د جنرال آسیم منیر رومبه سفر دی او جنرال آسیم منیر به امریکا کې اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. خو بیان کې دا نه دی ویل شوی چې د دې ملاقاتونو موضوع به څه وي. سلونکي وایي چې امریکا او پاکستان ترمنځ دفاعي تعلقاتو ډېر اهمیت دی او پاکستان د خپل دفاعي ضرورتونو لپاره د امریکای مرستو ته اړتیا لري.
1950 سے قائم کردہ جو دفاعی تعلقات ہیں
دا پاکستان او امریکی دفاعی تعلقات د کال 1950 نه روان دي او امریکی د پاکستان دفاع او معیشت کې یو مهم کردار لوبولې ده او اوس هم پاکستان په ډیرو خبرو کې د امریکای مرستو ته اړتیا لري. دوی مدا چې امریکای آی ایم ایف پرشان مالیاتی ادارو باندې هم ډیر اثر لري د چا امداد ته چې د پاکستان ضرورت ده.
لہذا امریکا کی جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں.
جنرل اسد منیر د امریکای سفر په داسې حال کوي چې نږدې ورځو کې د امریکای د خارجه محکمې درې اعلی چارواکو د پاکستان سفر هم کړی دی او رپورټونه وایي د سفر په وخت د افغانستان په موضوع پاکستانی چارواکو سره خبرې شوې دي. خو څېړونکي وایي د نه علاوه هم ډېرې خبرې کېدې شي.
یو مسله دا اوس چې کوم روانه ده هغه د افغانستان د مهاجرینو مسله ده او هغه پاکستان چې دی هغه باره کې کافي سیریس دی. دا ښکاري داسې چې دا خبرې په دې کې ډسکس کېږي او سره سره چې کوم د پاکستان د ضروریاتو خبرې په هغه هم بحث پکار چې وشي.
د جنرال اسد منیر د امریکای سفر په حق له سلون کې وایي چې په دې کې د سیمې د امنیت په حق له هم خبرې کیږي.
د دو مقصدونه نه صرف سیاسي دي، معاشي دي، بلکې یقینا د دې پاکستان حکومت پالیسيانی دي درخګاری په حواله باندې دا هم د غي مرکز د امریکای قوم دا نه هرو چې امریکا حکومت پاکستان دا سي پالیسيانی درخګاری خلاف کی هغه کې پاکستان سره ولاړ ده.
د امریکای اعلی چارواکو د پاکستان سفر اوس د پوسټ لخر د امریکای سفر په داسې حال کې روان دي چې د نومبر رومبه نیټه نه پاکستان اهبر ملکان د بستر لړۍ پیل کړې ده چې قانوني اسناد نه لري او د پاکستان د فیصلې نه دلته اوسیدونکو افغان کډوال ذات متاثر شوی دي او د امریکای په شمول د بشري حقوقو نړیوالو ملکي تنظیمونو سره افغان طالبانو هم د پاکستان په دې فیصله اندېښنې ښودلې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د په قطر کې د 10 دسمبر نه یعنی پرونه د هغې زده کړې د ټولو د پاره پرمختګ د موجوده لاندې د افغان خزو او جنکو د زده کړو یا د تعلیم په حق لا یو عالمی کانفرنس شروع شوه ده. په دغه کانفرنس کې د یو ان مشران دي، د قطر او پخوانی افغان حکومتي مشران دي او د مدني ټولنې فعالین هم دي، خو په افغانستان باندې واکمنه طالبان پکې شامل ندي. په دغه موضوع باندې د خبرو د پاره مونږ سره د ډیو سړنکار اسماعیل خان سه په دې وخت کې ملګری شوه ده. هغه سره په خبرې کو. په خیر راغلی اسماعیل خان سه.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام اسماعیل صاحب، تاسو به هم دغه خبر لیدلې چې دغه کانفرنس چې په دوحه کې شروع شوې ده پرون نه، په دې کې افغان په افغانستان باندې واکمنه طالب چارواکي پکې نشته ده، نو آیا دغه کانفرنس بیا هغه شانتي نتیجې راوستلې شي چې څنګه دینه تمې کیږي؟
زمانه دی خیال یو خدغه ده چې د دې کتا سو فارمټ وګوره د دوه هفو فورم 2023 2023 تم دغه دغه د ډایالوګ کول دی بنیادی دغه دغه چې مختلف دغه راغوند کی مختلف سوچونو خلق راغوند کی او خپل کی خبرې تریو کی او سر نتیجې او صدغت درسېدو تاسو کو گورے پدے کے پرون چکم خبر شوی دی کم از کم ما ہو چکم یو سو قتل دانن پک کسانو خبر کڑی نو پاگی کی داغی ندا سی معلومی کی چھے تش خبر پی روانی دی داغی نس نتیجے رو کل غما تگران اخکاری بیا طالبان چکم دی آغا پکی نشتا داغی نظر پکی نشتا دلچسپ خبر پکی ام داغا دا چھے دیکھے چکم کسانو خبر کڑی دی نو آغا دا سی خبر دی چھے دا افغانستان تعلیمی نظام چکم دی پدے کے تا تیرشوی دا حکومت غریب پکیو ناغی دا خبر کول چھے دا افغانستان تعلیمی نظام دا پخوارا سی رنگ شو او دا غی بنیادی وجہ دا وجہ چھے آغا تعلیمی نظام پاغی کے د دینی او د کلتوری دغه پکې نو پدې کې شامل نو او بیا دغه چې چونکه دا دولو نو سه یوازې دې سره نور د چکم ساينسي علوم دی یا ریاضی صاحب میتھمیٹکس یا سائنس یا ٹیکنالوجی یا انجینئرنگ دغه غ بلینڈنگ نه دی شوی دغه خپل کې ګډون نه دی شوی نو زما خپل خیال دار چې په دې باندې فورم په دې غونډه کې ماته خو نه ښکاري چې دی بس داسې نتیجه روباسي چې هغه به طالبان اومني یا طالبان به هغې ته غاړه کېږدي، ځکه چې فی الحال خو هغه دې ته تیار نه دي د سره چې کوم دی پلان دی یا څه دغه دی هغه اوس په خطر وړلی نه دی.
اسماعیل صاحب، افغانستان په حواله سره دغه رپورټونه هم را روان دي او څو ورځونه چې د ښځو د جنکو په تعلیم باندې د هغوی د تعلیم د محرومۍ نه په دې حواله سره خو ډېرې نیوکې کیږي د عالمي مشرانو لخوا هم، خو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د لاندې د هلکانو تعلیم هم ډېر زیات د هغې چې کم هغه د کوالټي د معیار دی هغه ډېر زیات راغورځېدلی دی او په دې اړه هم بس په افغانستان کې دننه فکرونه شروع شوي دي. نو آیا دغه موضوع به هم اهمیت دیته هغه شانتي ورکړی کیږي په دې وخت کې د جنکو د خزو د تعلیم په حق له خو ټول فکرمند دي؟
دغه کټه مسله دا ده او ما جنن لستل نو پای کې یو پکې دا خبر هم شوی و چې عمومي تعلیمي نظام چې کم دی هغه رنګ شوی او دا صرف د جنو یا د خزو د تعلیم خبر نه ده، دا د لکانو د تعلیم خبر هم ده. بنیادی ګټه مسله چې اوس دی وخت کې افغانستان کې دا هغه دغه چې طالبان سره دې خبرې کې نستو ته تیار نه دي، افغانستان په داخل کې خو په دې باندې خبرې ترې کله کله وشي کله په دې باندې یو څو خبرې وشي، خو بهر دنیا د نړۍ د اړخه چې کوم خبرې کیږي هغه افغان طالبان منلو تیار نه دي. افغان طالبان چې کوم دغه خپل پلان مخې ته وړل نه دي چې دی اخر واړی سبق کوي دا مسله چې کومه ده دا به مخې ته څنګه بوځي یا کم یو نصاب چې مخې ته دی روړي اور خو موږ هم دغه د سوشل میډیا په ذریعہ چې هغه لګیا دي په دې باندې کار روان دي په نصاب باندې کار روان دي او کې دي شي چې زرداس یو نصاب طالبان مخې ته روړي، خو اوس پورې دا شیز مخې ته راغلی نه دی چې دا تعلیمي نظام په افغانستان کې کم شکل وي په کم حالت کې به وي په څنګه نظام په مخې ته راځي او هغه کې بعد د الکانو یا د جنکو د تعلیم چې کومه مسله ده هغه مسلې حل به سروږي.
ستاسو ډیر مننه کو اسماعیل صاحب د وخت راکولو او په دغه اهم موضوع باندې د خبرې کولو.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د وایس اف امریکا دی خبرې خبرونه ده. پاکستان نه د نا قانونه افغانانو وطن ته د واپسې لړۍ د تیر ورځو په مقابله کې کم شوې ده او د زرو نه هم کم تنان هر ورځ د تورخم د لارې واپس افغانستان ته ځي. په تورخم کې پاکستانی چارواکي وایي د نومبر په سر کې به هر ورځ لسو زرو پورې او دین هم زیات افغانان د تورخم د لارې خپل وطن ته واپس تلل، خو اوس دغه لړۍ دغه شمیره راکمه شوې ده. نور تفصیل په دې خبريال فرید چنواری په دې ریپورت کې راکړي.
خپل وطن ته د تورخم د لارې ستنیدونکو افغان کډوال وایي په بازارونو کې د اسنادو نه لرلو په سبب د پولیسو د لاس زورول کېدو او بیروزګاری خپل وطن ته پتلو مجبوره کړی دي.
ډیر زیات تکلیف وي راځي چې لاړ باغوانانو بازار هلته پولیس ونی ولا مو پوه شو ولاش چې پاسپورت مول ورک پزما پاسپورت کې ویزه ختم وي لا وخی هغه ټیم سره مول 3000 روپے ورکول ما ول بچیر مې کور مې نه پیسې مې سي کار نه چلته باندې پرچا کټ کړو یو مې سنټر جیل بیا زه چې کمی باټو کې ماټ کاران واپس بیا را ضمانت کو 500 روپے زرا ویس ا پیسې مول خلاص کړ عرب ته مول 1500 روپے ورکول پیسې ختم شو دې چې کله ونی ولم زما بچین چو بل څوک مینه ورونه رانه وړاندې واغوم خبر نو د متر راغلی واغې بچنه وړ یو پټه باچ زرا لمړ زیات خپګان
د پاکستان حکومت د اکتوبر په میاشت کې ویلی وو په هیواد کې د ناقانونه توګه میشتو افغانانو شمیره د 1,00,000 پورې ده. خود افغان کمشنریټ چارواکي وایي دا شمیره د شپږو نه تر 1,00,000 نه زیاته نه ده. افغان کډوال وایي په داسې حال کې د پاکستان نه وستل کیږي چې نه د روزګار راغونډولو وخت ورکړی شو او نه په افغانستان کې د یخنۍ موسم نه خوندي شو.
مزاغه یو دور را سر لورو عمل دغه بټه کیږي پوه شو زه تراله ما نو چې ده بس دا خخت کارم کو هو د مستل پوه شو بس او تقریبا موږ په دیشم د پاکستان کې شوې ده. او ډیر مخکې نه راغلیو پاکستان ته بس خامخا یې راو موږ سره غل حالت کې بغیر قانوني و کنه کارت مار لو نو خامخا بس دې پر همای سبا بیزته نه خوغه خلک چې بیزته سره لاټ پوه شو. ما د خدای په توکل سره روان شي پوه شو نور ارز الله کوي اوره او بس دا دغه چې می سمو ته نو کومه لوشي کنه زه می لوشي او ته تعلیم مو کو سبق مو زکه په بټه کې خو سم کیږي بټه زندگی کې خو افغانستان کې خدای مې ربانه بچا دے خو یې فلک خپل زم نشته دے.
د پاکستان د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر سرفراز بوکټی تیر ورځ ویلیو په نا قانونه توګه میشت غیر ملکیان به د هیواد په هر حال کې اوباسي او تر اوسه پورې 4,00,000 او 80,000 زیات غیر ملکیان وتليدي. د خیبر پښتونخوا د داخله چارو محکمې شمیرې خي د دسمبر په 15,503 افغانان د تورخم د لارې خپل وطن ته ستانه شوي او تر اوسه پورې 2,00,000 زیات کډوال د تورخم خرلاچی او انګور اډې د لارې ستانه شوي دي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د بلوچستان کمپالا ګوندونه وایي چې په بلوچستان کې وسوم د انساني حقوقو سرغړونه کیږي او ملکی امنیتی ادارې د بلوچانو په بيدرک کولو او په وجنو کې لاس لري. حکومتي چارواکي دا تورونه ردی او وایي چې د پاکستان پر ضد قوتونه داسې پروپاګاندا کوي چې د ملک د بدنامۍ سبب ګرځي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت دی خبريال حفیظ الله شیرانی راکړي.
د انساني حقوقو نړیوالې ورځې په تړاو د کوټې د مطبوعاتو په کلب کې یو ورځنی غونډه وسوه. دا غونډه د لادرک بلوچستانو لپاره رغ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز له لوري و چې پکې د صوبې بلوچ او پښتون قامپاله غوندونو د غړو ترڅنګ د لادرک بلوچستانو د کورنۍ غړو او مدني فعالانو ګډون درلود. ګډونوالو ویلي په بلوچستان کې اوس هم له نړیوالو او ملکی قوانینو او بنیادی انسانی حقوقو څخه سرغړونه کیږي.
موږ هر کله د 15 کال سمون د احتجاج کو کړی دی او بیا مو مخته هم کو هغه وخت پورې کې موږ یو سړی هم باسیاب نه دي سوي دي.
تنظیم تور پورې کوي چې روان کال د ملکی ادارو له لوري تر 300 زیات بلوچ فعالان په ناقانونه توګه لادرک کړل شوی دی. د دې ترڅنګ تنظیم دا تورونه هم پورې کړي چې د سی ټی ډی پولیسو له اوله لادرک کړي کسان په جیلو وسلوالو مقابلو کې وجلي. وای په تیرو دوو کلونو کې 19 جیلي مقابلې کړي چې پکې تر اوسه تر 200 زیات لادرک شوی کسان وجلي دي. دیوا پازا د توګه د دې تورونو په خلای نه دی کړی.
بي تاشه نوجوانونو کو جه
دلته بشمار خلک له درک کول کیږي. په نړۍ کې هو اصول دادی کې په هر چا دي شک دي او تاسو هغه نسی نو تاسو خو یو ریاست یې. ریاست سره آئین او قانون وي او د نړیوالو انساني حقوقو پابند وي نو هغه په عدالتونو کې وړاندې کړی
وونکو جو ہے عدالتونو پیش کړی.
پښتون خامپاله سیاسي مشران وایي چې په ملک کې چې کوم خلک هم لادره کړي هغه دی ومندل سي او عدالتونو ته دی وړاندې کړل سي.
بد نو ته دی ورځ په مناسبت به ساده کوم په پاکستان کې بلبلوسان پښتانه یو نو کوم خلک زی لا پته سوي دي لادره کوي د ریاست له خوازخه دا د بایزیابسي دا د منځري عام تراسي او دا د عدالتونو ته پیشي کبرغو باندې سني وکی دي هغه په کار دی عدالتو ته پیشي نسی دی پاشستی او د جبری طریقه باندې خالص تیر لا پتا کړو لا پتا
د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی نگران وزیر میر سرفراز بکټی او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جانت سگزی په بیا بیا داسې تورونه رد کړي او ویلي چې بلوچ وسلوال د ملک د دشمن قوتونو په لمسون د بلوچستان او د ملک امنیت خرابوي او د خلکو په وژنو کې لاس لري. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن په تیرو ورځو کې یو بیان جاری کړی او ویلي چې په بلوچستان کې د امنیتي ادارو له لوري د قانون ضد ګامونه هیڅ جواز نه لري. کمیشن په خپل بیان کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په لادرکه کولو او د وژنې د تورونو په اړه تشویش ښکاره کړی او ویلي چې د داسې پیښو دی په هر صورت مخنیوي وسي او په داسې پیښو کې لاس لرونکو سره دی حساب وسي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ڈیوا، کوئٹہ.
ډیو سره اوسئ موږ سره په خبرونه کې یو شمیر نور هم په اهمو موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه شته دي. یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د هندوستان سپریم کورټ د وزیر اعظم نریندرا مودي د حکومت د کال 2019 هغه فیصله بحاله وساتله چې تر مخه د جمو او کشمیر ځانګړی خپلواک حیثیت ختم کړی شوی و. د نن د ګولیا دوشنبه په ورځ په خپل فیصله کې عدالت وویل د سیمې خپلواکه حیثیت ارزي وو او د حکومت اقدام آئینی دی. د سپریم کورټ دا فیصله د جمو او کشمیر نه علاوه په ټول هندوستان کې ستایل شوې ده. محمد عالمگیر په نور تفصیل راکړي.
د هند سپریم کورټ د ګولیا دوشنبه پر ورځ د وزیر اعظم نریندر مودي د حکومت لخوا د 2019 هغه پریکړه تایید کړه کوم کې چې ویل شوی د ډیلی حکومت د لانجمن جمو او کشمیر سیمه نیم خود مختار حیثیت د دوی خپل اساسي قانون او پزمکه او روزګار د دوی میراثي حق ختم کړي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ په دې باب خپل فیصله کې ویلي چې د سیمه خصوصي حیثیت یو ارزي حکم وو او په کال 2019 کې د دې ختمول قانون سره ټکر نه خوري.
سپریم کورټ ججمنت اون جمو کشمیر آرټیکل 37
د جمو کشمیر 370 ماده په اړه د ستري محکمې پریکړه یو تاریخي پریکړه ده. نن سپریم کورټ دا ټول جنجالونه پاکړل او په واضح ډول یو ویل چې جمو او کشمیر د هند نه بیلیدونکو برخه ده. مازه سپریم کورټ دا هم ویل دي چې پارلیمان عظمت لري او د هند د اساسي قانون ټولې ماده د جمو او کشمیر په معاملہ قانون سره سمون خوري.
د دې فیصلې سره د سیما په لداخ او جمو کشمیر کې تقسیم شوې ده چې تنظیم به وفاق سره وي او دوی به خپل جلا قانون نه لري. د دې فیصلې سره مسلمان اکثریتي دا علاقې وا نور خپل جلا بیرغ د سزا جزا جلا قانون او اساسي قانون نشي لرلي. مشر قاضي د ننجایا یشوند چندراچود ویلي حکومت دا لوس کړي وو چې جمو او کشمیر له بعد ایالت حیثیت ورکوي. نو په خپل دغه پریکړه دي زر تر زر عمل وکړي او لداخ په د وفاق ته تنظیم لاندې سیمه وي. مشر قاضي دا امر هم وکړو چې الیکشن کمیشن دې راتلونکي ستمبر اخیری نیټه وړاندې پسیما انتخابات وکړي.
د هایست کورټ اف جسټس ان انډیا
د اساسي قانون ډیموکراسي هر څه لپاره غورځولې دي. د هند سر عدالت د وزیر اعظم مودي ملاتړ کړی دی او دوی د اکثریت قانون حاکمیت لپاره غورځولې دي.
تمکیږي چې دا پریکړه به راتلونکي کال د هند عام ټول ټاکنو کې د مودي ملت پالا بھارتیا جنتا پارټي د کامیابی امکانات روښانه کړي. د مودي حکومت د کال 2019 دا پریکړه په ټول هندوستان کې ستایل شوې وه. خصوصا د وزیر اعظم مودي د ملاتړو لخوا چا چې وړاندې څخه غوښتل چې د مسلمان اکثریتي سیمې ځانګړي حیثیت ختم کړي شي. خدا فیصله به په کشمیر کې ډیر خلک خفه هم کړي. بشمول دهاغه هند پلاوا سیاست مدارو چا چې دستر عدالت نه خواستونه کړو چې دا فیصله دی واپس کړل شي. عدالت د دې قضیه اورونه په 13 اگست کې شروع کړی و او د یو تود او اوږد بحث وروسته نن فیصله تر رسیدلې. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د یو ان یا د ملګری ملتونو د تعلیم، ساينس او کلچر ادارې د کلچر د ودې لپاره یو ځانګړی پروژه یا پروجیکټ شروع کړی دی. په دې لړ کې د پیښور کلتوري سیړنیز مرکز مفکوره کې یو غونډه جوړه کړې و. د دغه غونډې نور حال د ډیوا خبريال احسان محمد خان په دې رپورت کې راکړي.
د پیښور په مفکوره سیړنیز مرکز کې ماشومان او کلتور پیژندنې ترنامه د یونیسکو لخوا جوړ شوې دی. د سوره کې د پاکستان د کلتور په تړاو د لیکل شویو کتابونو او جوړ شویو ویډیوګانو ننداره ماشومانو ته وړاندې شو. د مفکوره سیړنیز او پراختیايي مرکز مشر حیات روغانی وایي د پښتنو په خاورا تعلیمی نصاب کې د کلتور پیژنګلو ته خاصه توجه نه ده شوې.
باید پښتنو پیژني چې کلتور څه دی، نو به کلو پیژني. د بد امرغه دلته چې کوم تعلیمی نظام دی، پاره کې د کلتور د پیژنګلو په اړه کې هیڅ نشته. او چې کوم د کلتور پیژنګلو ده هم، نو هغه د یو خاص فکری نظام شاته جوړه ده چې هغه د زمونږ د ځای خلکو نه زیات د عربو کلتور دی. نو په دغه نیت باندې مونږ دا غواړو چې پښتانه د دې خورې کلتور پیژني، د دې ژبه پیژني، د دې اغوستنه پیژني، د دې روغ نغروغ پیژني، عقیده او وهمونه پیژني، مینی پیژني، کریک پیژني.
د یونیسکو چارواکی وای د دې کتابونو او ویډیوګانو اصلي مقصد دا دی چې د تعلیم او کلتور ترمنځ اړیکه لا هم پیاوړی شي او د کلتور په ساتنه کې د ماشومانو ونډه روښانه شي.
ماشومان داسې پروګرام ته اړتیا لري چې هم ترې زده کړه وکړي او هم ترې خوند واخلي. له همدې امله موږ له شهري پاکستان ادارې سره په ګډه کار وکړ او 15 کتابونه او ویډیوګانې مو جوړې کړې. ځینې یې د پاکستان د جغرافي او ځینې یې د پخوانیو کیسو په اړه دي، خو زموږ اصلي مقصد دا دی چې په دې توګه کلتور ژوندی وساتو.
رانی چې د مفکوره رضاکارانو ډلې غړې ده وایي دا ډول پروګرامونه ماشومان به د نورو صوبو له کلتور څخه هم خبروي.
دلته ډیر زیات ماشومان راغلي وو، هغوی ته مونږ د ثقافت حوالے سره سټوریانې اوویلې، په پروجیکټر باندې دوی ته مونږ کہانیاں اوویلې، او بیا چې کوم وی دي سره مونږ په ګروپ جوړ کړ، ګروپس کې مونږ دي سره کیناستو او هغوی ته مونږ داغي تشریح وکړه چې کوم هغه کہانیاں مې داغي تشریح مونږ ماشومان سره وکړه.
د دې پروګرامونو لړۍ به د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې روانه وي او د یونیسکو د مسولینو په وینا دا ویډیوګانې به په آنلاین ډول سوشل میډیا کې هم خوریږي چې ماشومان ورته په اسانۍ لاسرسی ولري. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. او اوس په خبرونه کې نورو رپورټونو اړخ ته تاسو پام راګرځو. او اوس چې کوم رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، دا د پاکستان د اقتصاد سره تړلې رپورټ ده. د پاکستان بیورو اف سټاتستکس تر مخه 13 هفته په ملک کې د ګرانۍ شرح 1.14% وه، چې ورسره روان کال ټوله د ګرانۍ کچا 2.88% ته ورسېده. دکانداران او خریداران وای چې د خوراک د شیانو په بیو کې اضافه د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل په دړي خبريال مدثر شاه په دې ریپورت کې راکړي.
محمد اقبال میاش کیو زلد ود په خور د خوراکي توکو تر ټولو لوی منډهای اشرف روډ ترازی چې د کور د ضرورت خوراکي شیان وافي. اقبال نن هم اشرف روډ ترغله وای د هر یو سیس په بیا کې اضافه شوي دا.
نو دا غستو او وسه غریب سړی نشي لرلې، ځکه چې مهنګي ورسته ورځ سي واقعي او دا سي کم غدالونه ګورو، مثال وړي ګورو، روجي ګورو، وړو ګورو، نو دا وسنه بار دي، ځکه چې په 2200 باندې یا په 2900 باندې کمشل کلو ته لا وړو ملاويږي، نو ډېر مشکلات دي غریب سړی ته او ډېر ستونزو سره مخ دي.
محمد اقبال زیاتی په آمدن کې اضافه نه کیږي، خو هر ځل چې منډهای ته راشي نو د ټولو سیزونو بیې معمولی ختلی وي. وای اوس مجبور دی چې څه سیزونه واخلي او څه پرېږدي او یا هم په لږ مقدار کې واخلي. دغه منډهای ته د شاوخوا کلو بانډو واړه دکانداران هم د پرچون خپل دکانونه سودا اخیسته ناراضي.
زما خیال لږ قیمتونه اوچت شوی دی او مخکې نه مخکې تیر ځل چې مونږ راغو او دوست اوس چې نن راغوم د قیمتونو لږ اوچت دی.
تیر هفته د پاکستان د شماریاتو محکمې یا پاکستان بیورو آف سټیټسٹکس تر مخې یا وی ایف ټی کې د ګرانۍ شرک 1.48% اضافه شوې ده او د بیورو مطابق یو کال کې د ګرانۍ شرک 2.88% ته رسیدلې ده. د فرایکی توکو بایو کې د اضافې نه کواړه دکانداران سر ټکی نو توک خرڅونکي هم وایي کاروبار کې کمی راغلی دی.
دی هفته کې 0 روپۍ من تقریبا دالو ختله او چینی چې دا نن 200 روپۍ بوره چینی وختله. داسې مسلسل ماش دال کو مونږ ګورو تقریبا 25,000 روپۍ ته من لاړې 0 روپۍ هغه فرق رالی وختل جی. توتی دال تقریبا دا 1200 روپۍ هغه وختله. داسې به کو مونږ ګورو لوبیا پېښور کې استعمال ډیر زیات دی نو دا تقریبا 2000 روپۍ من فی من وختله له یو هفته کې. او مسلسل مونږ ګورو چې هر یو شیز کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي.
د شماریاتو محکمه 13 هفته کې د پیازو بیا کې 3.4%، د ګو بیا کې 2.5%، او دالونو کې 1% اضافه ښایي، خو د غوړو قیمتونو کې معمولي غوندې کمی لیدل شوی دی. پوهان وایي د عام استعمال سیزنو کې اضافه کیدای شي د را روان کال تر نیمایي پورې هم دغه شان جاری وي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
اوسم اقتصاد سره تړلې د موضوع په حواله سره یو بل رپورت. متحده عرب اماراتونه د کارکونکو مسافرو لخوا چې د نومبر په میاشت کې کمی پیسې خپل کورونو ته لیږل کیږي په هغه کې کمی راغلی دی. د پاکستان مرکزی بانک ته رپورت تر مخه د یو شمیر نورو عربو ملکونو نه هم چې کم په هغه ملکونو کې کارکونکي پاکستانیان دي هغوی د نومبر په میاشت کې کمی پیسې خپل کورونو ته رالیږلي دي. د دې خبريال عرفان بدر په تفصيلي رپورت راکړي.
د متحده عرب اماراتونو د مسافرو لخوا د نومبر په میاشت کې کورونو ته په قانوني توګه پیسې لګل د کموالی ښکار شوی. د پاکستان مرکزی بانک د رپورت تر مخه د یو ان پاکستان ته 10.6% کمې پیسې لګلې شوی. د روان کال اکتوبر په میاشت کې 3.9 میلیون ډالر په ځای نومبر کې دغه لګلې شوی پیسې 3.9 میلیون ډالر ته راټیټې شوی. یو مسافر چې عرب امارات کې د کرنسی کاروبار کوي ویو ویډي وته ویلي
دو یہاں پہ 80-90% لوگ جو ہے وہ لیبر کلاس ہے انہیں
دلته د اتیانه تر 90% پورې خلک مزدوري کوي او هغوی ته د اقتصاد په اړه معلومات نوي. نزدکه د هونډای پلار پیسې لیږي. د لګو پیسو سیوا نرخ د وجې د هیواد اقتصاد ته تاوان رسوي او کومې پیسې چې د بانک پلار لیګل پکاروي په غیر قانوني طریقہ واستول شي.
د مسافر پوینا د کرنسی په مارکیټ کې یو درهم د 0.38 روپو برابر دی، خو هونډای والا یو درهم په یو کم 80 روپے اخلي او مسافر لا یو درهم کې 2 پاکستانی روپے ګټور کوي. ویو ویډیو ته دلته د کاروبار کوونکو لخوا ویل شوی چې پاکستان کې روانو سیاسي حالات له وجه هم غټه سرمایه کاری ځنډېدلې نو د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا لیږل شوي پیسو کې کموالی راځي.
تو سب سے پہلے بنیادی چیز دیکھنی ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر دیکھنا ہوتا ہے،
ڈوٹول نمخ کے سرمایہ لگولو د پارا امنیت تا قتل شی زکہ چہ ہواد کے سرمایہ کرے د پارا سازگار ماحول پکاری او بل د انویسٹر د پارا ورزے اگے چرتے چے پکن عمل درآمد کیجی او معاشرہ د خو انسانانو معاشری نو التا سرمایہ کری ڈیر کیجی۔
عرب امارات کی د مسافر پوینا پاکستان کی د کرنسی د نرخونو پړه دوی اندیښمن دي، خو حکومت له پکار دي چې بهر میشتو کارکونکو ته هم سہولتونه ورکړي نو دوی به په بینکونو پیسې لګولو ته خوشاليږي۔
ارزنا ګیله لرم د پاکستان نه وړ ها چې علي زمو سره د اور شي سره امور د میری نو زه ته مې ولې زما ساري کی سمرا خلک بار او ته سب لون کوم
د پاکستان مرکزی بینک دغه رپورٹ زیاتوي چې د سعودي عرب له هم پاکستان ته د نومبر په میاشت کې پیسې لیګل د 12% کم والی ښکار شوی، د نورو عربي هیوادونو نه هم په دغه میاشت کې کارکونکو پاکستانیانو د اکتوبر په مقابله کې کمې پیسې پاکستان ته لیګلې۔ د پاکستان مرکزی بینک تر مخه د پاکستان زر مبادله ذخیرې د کال 2023 د دسمبر تر لومړۍ نیټې 3.5 کروڑ ڈالر نور رقم غردی دری دی او دا وقت و ارب ڈالر ترا ٹیٹی شوی۔ دا بینک تھما دا چې د مالی کال تر پائے بے زیر میں 9 ارب ڈالر تا اورسی۔ عرفان بہادر، وی او ویڈیو، یو اے ای۔
وی او ای دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرفہ خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
ہر ورځ سلیریش ساتا
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا تاسو د ډیوا خبرونه د ډیوا په فیسبوک ویب سټ د ډیوا په ټلویزیون چینل باندې هم لیدلی شي او موږ هم د خپل نظر نه د ډیوا د سوشل میډیا اکاؤنٹ تلاره په ایکس باندې په فیسبوک باندې او په انسټاګرام باندې خبرولی شي، کمنټ سیکشن کې موږ ته خپل نظر را لېږلی شي د ډیوا د پروګرامونو په حواله سره۔ اوس هم په خبرونه کې یو بل رپورټ د خیبر پختونخوا نخ پریدون کې د انګریزي ژبې مشهور ورځپاڼې دی فرنٹیر پوسټ بانی او مالک رحمت شاه افریدی چې د اتوار یا یکشنبه په ورځ په پلارنی کلی کې خاورو ته وسپارل شو، د رحمت شاه افریدی د مړینې په دویم ورځ هم پاکستان په میډیا کې د صحافت او د صوبې د پاره د هغه د خدماتو په اړه د ذکر وړ خبرونه نه لیدل کېدل۔ په دغه موضوع باندې د ریوه خبریال ارشد مومن تفصیلي رپورټ راکړي۔
په زیاتره د اردو ژبې خبرونو کې د رحمت شاه پریدی د مړینې په اړه مختصر خبرونه چاپ شوي وو، د هغه د جنازې د ګډونوالو ذکر پکې شوی وو او دغه سیسو د انګریزي اخبارونو کې د مرګ په اړه تازیت چاپ شوی وو۔ د فرنٹیر پوسټ خبریال رفاقت الله وایي دوی تمه لرله چې د صحافت په دنیا کې لوی نوم لرونکي رحمت شاه پریدی په اړه به میډیا کې د هغه د زیاده دور مارشلا د صوبې د حقونو لپاره د مبارزې او د هغه د صحافت په خدماتو تفصیلي مضمونونه چاپ شوي، خو دوی دغه سې کوم خبرونه ونه لیدل.
نو زه هم کدی په خدماتو باندې رڼا اچولې شی وو، نو زما په خیال چې د صحافت هغه اړخونه کم چې پټ دي یا د لپاره کم کوښونه شوي د اظهار رائے ازادي د لپاره هغه به هم نور رخ کړی شو.
د رحمت شاه پریدی جنازې ته ګڼ شمېر خبريالان هم راغلي وو، دا غوی وینا وا خپل مطبوعاتي ادارو ته تفصیلي خبرونه لیږلي وو، خو هر ادارې د خپل پالیسي سره سم د خبر ته ځای ورکړی دی. سیړونکو خبریال شمیم شاهد وای د رحمت شاه پریدی د صحافت لپاره خدمات په تل یاد ساتل کیږي
او د اخبار پاغه ورو کې شروع کړو چې کله په افغانستان کې جګړه ډیره زیاته و او پاغه جګړه کې به خبرونه بیا د پاکستان ادارو ورکول او یا بل جهادي تنظیمونو ورکول، هغه به وان سایډ و چې کله فرنٹیر پوسټ راغې نو هغه داغه د مخنیوي د لپاره مطلب بیلنس خبرونه شروع کړو، رښتیا ویل شروع کړو چې پاغي باندې د پاکستان ادارې په وخت کې ډېر سخت خپشوي.
خبریالان وای په خبر پښتونخوا کې د پښتنو خپل میډیا د نشټ برابر ده او د نورو صوبو مطبوعات د دې سیمې خبرونو ته هغه مرزه نه ورکي چې بیا پکې د رحمت شاه پردیشان خلکو خدمات هم پټ پاتې شي.
هغه ته هغه مقام ور نه کړی شو. خلک بیا ګیله کوي چې د پاکستان په فیډریشن کې تاسو د امتیازي سلوک ذکر کوي. نو موږ دا وایو چې بعضې مخکې بعضې شیزونه موږ ته حقیقي ثابت شي نو ځکه موږ ګیله کوو. که فرض کو رحمت شاه غوندې سړی په پنجاب کې یا په بل ځای کې پیدا شوی و نو هغه ډېر لوی هیرو. پاکستان ټول میډیا به په هغه باندې کم از کم دوه ورځې لګیا وه. خو رحمت شاه له دې دنیا نه لاړ او غالباً چې تاسو یو مونږ یو د هغه ذکر کوو خو ته به نه وایې چې څوک د دې دنیا نه تللی.
خبریالان وایي د اخبارونو تر څنګ په الکترونیک میډیا هم د رحمت شاه پریدي په اړه کوم د ذکر وړ بحثونه نه دي شوي. د کوم لوجه چې د ملک یو لوی برخې کتونکي او لوستونکي د رحمت شاه پریدي د خدماتو د معلوماتو نه محروم پاتې شوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ پنیغه غوګي او ګوري. په مصر کې صدارتي انتخاباتو د پاره د ووټونو اچولو عمل د اتوار د ورځې راهسې شروع شوه دی او درې ورځې به روان وي او د رواني میاشتې په 13 نیټه به نتیجې هم اعلان شي. تمه ده انتخابات به د مصر صدر عبدالفتاح السیسی په اسانه وګټي او د شپږو کالو د پاره به بیا منتخب شي. خو مصر دا وخت سخت اقتصادي مسلو سره هم مخ دی او صدر سیسی د پاره اقتصاد په خپل خپو ودرول به یو ستر چیلنج هم وي. د وایس اف امریکا ریپورت په محمد عالمگیر وړاندې کوي.
په مصر کې د صدارتي انتخاباتو لپاره د ووټونو اچولو عمل شروع شوی دی او دا به د درې ورځو پورې روان وي. تمه ده چې د تیر ورځې نه شروع شوي ووټونه به سبا یا د نهه ورځې پورې روان وي او نتایج به د دې میاشتې په 13 نیټه اعلان کیږي. په مصر کې په داسې وخت صدارتي انتخابات شروع شوي دي چې ولس یې مالی او اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په هیواد کې د ګرانې کچا په زیاتېدو ده. مصر د تیر یو کال راهسې اقتصادي فشار سره مخ دی. د دې چیلنجونو پرته تمه ده چې صدر سیسی به په درېم وار هم په اسانه د هیواد مشر منتخب شي، ځکه چې دغه مخالف یا خو ګوښه کړی شوی دي یا د منځه تللی دي او د هیواد د اوسیدونکو پام په گاونډ کې د غزا جنگ ته دی. د انتخاباتو نتایجو ته په تمه شنون کې بعد حکومت خرچو کمولو هغه لوزونه پوره کېدو ته هم ګوري کومونه چې د ټول ټاکنو په نوم لاس اخستل شوی او بیا شروع کېدو سره د مصر مالی حالت ښه کېدی شي. خو د مصر د صدر سیسی لپاره به دا یو سخت چیلنج وي. د ناترسه قرضو اغستلو لړۍ مصر په خارجي قرضو کې ډوب کړی دی او د عام ضرورت شیان اغستلو لپاره په کار زر مبادله مصر سره نشته. د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره $3 بلیون معاهده کمه چې تیر کال شوې وه لا تر اوسه نه ده عملي شوې، ځکه چې د مصر د خپلو پیسو قدر ریټ ټاکلو کې پاتې راغلی دی او همدغه شان فوز یې اقتصاد نه لاس پورته کولو نه هم نه منی کیږي.
I think inflation is going to go up. Right now we're at 35%.
زه فکر کوم چې گرانی به زیاته شي، لکه چې اوس مونږ په 15% کې یو. مونږ به د کال تر پایه پورې په 15% کې یو او د راتلونکي کال په لومړۍ برخه کې به د گرانی کچا 40% ته رسی، ځکه چې د مصر د پیسې قدر په غورځېدو دی.
د مصر صدر عبدالفتح السیسی هم تیر ورځ خپل ووټ اچولې دي او څنګه چې تمه ده انتخابات ګټلو سره به هغه ته د مصر واک نور شپږ کالو لپاره ملو شي. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
د
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ویلې کیږي چې کلا یو کس په سجرم کې یا د جرم نه بغیر د هغه جرم په الزام کې جیل ته واچول شي، زنداني کړي شي، نو په جیل کې خصم خلق خرو خلق هم زهنی توګه باندې معذور شي یا زهنی توګه باندې لیونیان شي. خو بیا کله کله داسې هم وي چې په دغه جیلونو کې چې د چا سره د خپل کور امرست نه یا نور ور سره د خپل خپلوانو همدردی نه، د هغه خلکو د زهنی صحت د پاره هم خکار کې دیشي، د هغوی درملنه یا علاج کې دیشي. دا څنګه د ریو خبریاله صادق قاسم شای په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
په داسې یو هیواد کې چې د ذهني ناروغو او روغتیا په اړه غلط فهم شتون لري او د علاج سہولتونو ته د هر مریض رسایي هم ګران ده، د محمد اسماعیل کیسه د ملک د زندان د سیستم د بدلون اصل یو پیاوړی مثال دی. د قانوني دفعه 302 یعنی د قتل الزام کې صدرې کال وړاندې د هریپور جیل کې اچول شوی دی. 15 سلويخ کلن سړی پاره پیل کې فکر کې دوه چلی ونی دی. لوک سو په هدل چې دا به د هغه شفا سفر پیل وی. هم زندان کې محمد اسماعیل نفسیاتي تشخیص سره معلومه شوی چې هغه د سکیزوفرینیا په ناروغۍ اخته دی. دغه زندان اعلی چارواکي عمر خان وای شروع کې دغه کس چوپو او خبرې هم نشي کولی، خو علاج سره هغه اسرورو خشوي.
او بیا سمو دی پس دا لاست ویک چې کومه جیل پریډ کولو نو هاسپټل وارد کې دا فورث نمبر وارد کې دی، نو چې دا ایز یوزوال ما سلام ورته کوی لاس مې ته اوچت کو نو ما څنګه دوه ویچا خیما. نو زه ډېر حیران شوم چې لکه یو نیم کال نه خوده چې دی لکه ریسپانس نه کولو، د اقدام لکه فار فرست ټایم څنګه جواب ما ترا کو، لکه زه لکړې حیران شوم. بیا مې چې فردر معلوماتو کو نو دا لکه اور پیریډ اف ټایم انډر ټریټمنټ هو دینه زه خبرو ما په سایکیاټریک وارد کې و. زموږ دلته مخکې خو یو پرمننت سایکیاټرست موږ سره بیا ترانسفر شو، اوس ویزیټینګ دی چې کوم میاش کې 2000 راځي. نو دا تھرو آؤٹ پر ټریټمنټ چلیدلې او اوس الحمدلله قدم رخصه چې د کنورسیشن دوباره سٹارټ کو. نو زه په ډېر خوشاله شوم دا سه نورم خلک ریګولرلی راځي.
د هریپور د دې زندان ډاکټران وای دا سه نور ډیر کډیان راشي چې د زهنی ناروغو ښکار وي او د کډ په هغوی باندې یو نفسیاتي اثر وي، خو رو رو علاج سره دوی خوشي او چې زندان نه اوزي نو روغ جوړ وي.
دلته چې څو خسان راشي کنه نو مینلی چې کوم دغه هغه ډیپریسیولنس ډیپریشن مطلب ډیپریشن کې دغه ای او ځینې کسان دي چې هغه ډیپریشن ډیر زیات دغه عالی، نو هغه مونږ انټي سایکیټریک میډیسن باندې واجو، ځینې دي چې هغه کونسلینګ باندې دغه کیږي، او نور چې کم بهر نه راځي هغه مخکنه سایکیټریک میډیسن عالی سایکیټریک سو ایشو وي، او هغه د بار هم هغه هغه شاندې ټریټمنټ کو. الحمدلله دې سي کسان هم شوې دي چې دل دنه بالکل ټیک ټاک شوې دي، هغه بایر تللی دي.
د سوبې د رکبی له سره د غټ جیل هریپور سنټرل پریزن کې دا موحال سنه سو د پاسه کېدیان دي، او په جیل کې د ننه د بهتر زهني صحت لپاره دغه کېدیان کرکلي شوق سره ځان مشغول ساتي، او دغه کېدیانو په زندان کې د ننه سبزيانې او ګلونه کرلې دي. د جیل چارواکو تر مخه اکثر داسې کېدیان چې زهني ناروغي لري کورنۍ هیر کړي، او په تیر دریو کالو کې د محمد اسماعیل ته پوسټ پوښتنه لهم دغه د کور نه سوب نه راغلي.
د جیل او د جرم او د مینټل هیلث کنډیشن دی ډېر کلوز کنیکشن تھرو اوټ د ورلد دی. دا سایکیاټری چې کوم انسټیټیوشن دی دا همیشه یو قسم لایک ا کایند اف ا جیلز وی دی ولا ان اوټ ریسټریکټډ وی. نو بهر حال دا دی چې جې سخت دی، خو بیا هم چې سوکراشي جرم کې نو موږ خپل طرف نه غي سر پوره کوشش کوو، ډېر زیات خلک ما کتلی چې خشوي دي.
د محمد اسماعیل یوازې یو کیسه ده چې ثابت کوي د زندان نظام کې هم د مثبت بدلون سره د یو کس ژوند کې بدلون او درملنه زندان کې هم ممکنه ده. کیمرامین هاشم علي سره صادق قاسم شاه، وی او ای ډیوا، هریپور.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه د خبرونه نیخ پنی غکتلې هم شي. ماهرین وای د کتاب سره ملګرتیا د ژوندۍ قومونو نخه ده، او په کومه ټولنه کې چې د کتاب قدر کمیږي نو هغه د جهالت په تیرو کې ډوبېږي. په پاکستان کې د کتاب په خرص او لیک لوست کې د کمی وجوهات څه دي، او چې کله د کتاب قدر کمیږي نو د هغې اغیزې په یو ټولنه باندې څنګه را څرګندېږي، په دې حواله سره د ډیو خبریال وقار احمد رپورټ تاسو وړاندې کوو.
دا د اسلام آباد تر ټولو لوی او مشهور د کتابونو دکان دی چې اوس په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او په خلکو کې د لیک لوس د شوق ختمېدو لقبله د بندېدو په سنډه ولاړ دی. د دکان مالک وای د انټرنیټ په ټکنالوژي کې د پرمختګ او په هیواد کې زیاتېدونکو ترهګرۍ لقبله د برانی سیلګرو نراتلو سره د کتابونو خرڅ کې کمی راغلی دی.
که د پاکستان آبادی ته وکتل شي نو د هغې 1% خلک هم کتاب اغستولا ناراضي. زمنګ 90% ګاګ بهرنیان دي، او یا هغه پاکستانیان دي چې د بهر ملکیانو غیر دولتي ادارو سره کار کوي، او یا په پاکستان کې د ادارو مشران دي چې غواړي په اسلام او د سیمې په سیاست کتابونه ولولي نو هغه راضي.
کال 2000 کې د ګیلپ اینڈ ګیلانی پاکستان لخوا تر سره شوې نظر پوښتنه کې په ډاګه شوې چې د دې هیواد د لیک لوس قابل 85% پاکستانیان کتاب نه لولي. غلام علی د کراچۍ نه اسلام آباد ته د خپل خوخي کتابونه اغستو لراغلي، وایله په خوارا هسه د کتاب اغستو او لوستلو شوق لري.
کتاب هارد کاپی میں پڑھنے کا اور مزہ ہے.
په کاغذی شکل کې د کتاب د لوستو چې کوم خوند دی هغه په انټرنیټي بڼه لوست کې نشتا. په انټرنیټ د کتاب د لوست نه پام یو خوا بل خوا اوړي، خو په کاغذ چاپ شوی کتاب لوستل ټکی یاد پاتې کیږي، اثر زیات وی، او د کتابتون یا لایبرری د خپل برخه هم جوړیږي.
په پاکستان کې د کتابونو خرڅون کې وای د یورپ په مقابله کې په پاکستان او په ځانګړي ډول مسلمان نړۍ کې کتاب اغستل د پیسو ضایع کېدل ګڼل کیږي، او زیاتره خلک هڅه کوي چې د اصلي کتاب پر ځای د اغې غلا شوی بڼه په انټرنیټ ولولي، چې لکه بلې د کتاب لیکوال او خرڅون کو دواړو ته نقصان رسی.
په پاکستان کې یو بل لوی مسله پغلا د کتابونو د چاپ کولو هم ده. د خلکو اخلاقي معیار داسې جوړ شوی دی چې د جیب نه غلا شوی پیسې خو غلا ګڼي، خو چې یو لیکوال کتاب لیکلی وي او په چاپ کولو یې خرچې کړي وي نو د هغه د کتاب غلا کول ورته بد کار نه ښکاري.
ماهرین او لیکوالان وای د کتاب سره ملګرتیا د هر مسلمان په خټه کې اخکل شوې ده، خو دوی زیاتوي چې د بد مرغه پاکستان کې غربت په ټولنه کې د لیک لوست رجحان لمن زوړې ده.
نو څو دا سوشل میډیا دا اوس د ما په خیال د علم نه دروالې دي، اوس معاشي حالات هم د دې ذمہ دار دي کنه. څنګه چې اوس لکه ما تاسو ووایي چې ما دا کتاب چې ده دا په 1600 پر دې کنه،
کسو هم په پاکستان کې د یو شمیر علتونو لقبلا د کتاب د لوس پر رجحان کې کمی راغلی، خو د دې ترڅنګ د پاکستان ریاست د نوبل جایزه ګټونکي ملالہ یوسفزئی د پوسټ کاروباری هلو زلو باندې د کتابونو د لیکوالې عائشه صدیقه په ګډون په یو شمیر کتابونو د خرڅولو هم بندیز لګولې دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
گرانو کتونکو، تاسو د ډیوا خبری خبرونه ولیدله، او په دې خبرونه کې چې په کوم موضوعاتو باندې موږ تاسو ته رپورټونه وړاندې کړل، دغه رپورټونه د ډیوا په فیسبوک باندې، د ډیوا په ویب سټ باندې، د ډیوا په یوټیوب باندې، او د ډیوا په انسټاګرام باندې هم پراته، د ډیوا په ټویټر باندې هم خبرونه او ویډیو لن رپورټونه تاسو لیدلی شي، او دغه رپورټونه نه خوند هم اغستلی شي. بس لږ سات کې دغه خبری خبرونه سرته رسیږي. زه سمینا احسن سره د پروګرام د پروډکشن ټیم تاسو ته اجازه غواړم. الله پامان.